سلامونه وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د اگست 19 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان په اړه یو شمیر رپورټونه درته لرو. په دومنی مای کې اونیس پروګرامونه لرو، یو د روشان مستقبل او بل د باختر ستوري. دا به وروسته وي، خو په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د سوبې ټولو هسپتالونو ته حکم کړی چې د ډینګي د ناروغانو تشخیص او علاج ته وړیا کوي. د پاکستان پوز وایي ډیر زر د ډبوري بازار به ولستا حواله کړي. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فیصله تر اوسه نه ده کړې. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د صوبې ټولو د صحت مرکزونو او روغتونونو مشرانو ته حکم کړی دی چې د ډینګي ناروغۍ د علاماتو په صورت کې د متاثره کسانو معاینې او علاج دی وړیا کوي. تېره ورځ د صحت د محکمې لخوا جاری کړل شوی یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په دې نږدو کې په پېښور ضلع کې د ډینګي ناروغۍ د وبا نه پس د صوبې د ځینو نورو برخو نه هم د دا ډول ناروغانو راپورونه دي. د رسنو د راپورونو له مخې تر دا مهال د پېښور لویو هسپتالونو ته تر وو سو پورې ناروغان راوړل شوی دي. تور د مخکې د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې مشر ډاکټر شبینه رضا مشال لیډیو ته ویلي وو چې په ټولو صوبه کې د ډینګي ناروغۍ په اړه ولس کې د آگاهۍ مهم پیل کړی دی. په دې نوټیفیکیشن کې د صوبې ټولو د ډیسټریکټ هسپتالونو مشرانو او د صحت د بنیادي مرکزونو چارواکو ته حکم ورکړل شوی دی چې څوک هم د ډینګي ناروغۍ د علاماتو سره دوی ته ورشي نو د ناروغۍ تشخیص او علاج دې ورته وړیا کوي. د پاکستان په سینټ کې د سفران د کمیټې چیرمن سینیټر هلال رحمان وایي چې د فاټا سیکټریټ نه په قبایلي سیمو کې ولس نه دوه ځله د ټیکسونو وصولولو په لړ کې جواب غوښتی دی. تېره ورځ په دې لړ کې په سینټ کې د یادې کمیټې د غونډې نه پس مشال لیډیو سره په خبرو کې هلال رحمان زیاته کړه
یو خو موږ فیډرل ګورنمنت ټیکس ورکو د مینل ټیکس باندې دا غیر ته یو مینل پوسټ چک پوسټ جوړ دی او هر کال چې دا غیر ټینډر وشي او یو ټیکدار لاسه ټولې فاټي واخلي په 20 کروڑ روپے باندې ټولې فاټي ټینډر واخلي. هغه نه علاوه چې کله داخل غرونو کې مهنت مزدوري کوي او هغه د غوی راځینو دا غیر نه پیږي سن په حساب سره یا د ټیک په حساب سره ال نمبر کې سخلي موږ د ټیکس خلاف د غو چې تاسو دا ټیکس نشه خسته او تاسو چرته ټیکس خلی دا مو ته جسټیفای کوي.
د هلال رحمان په خبره فاټا سیکټریټ لید جواب لپاره 15 ورځې مهلت ورکړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د اورغرو قبایلی سیمې نه غړي غادي ګلاب جمال ویلي چې پودي چارواکو ورسره شمنه کړي چې د اورغرو د ډبوري بازار به زر تر زره ولسته حواله کړل شي. د ډبوري د سوداګرو لخوا د احتجاج نه پس غادي ګلاب جمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چونکه التا پورا ډبوره کې فوج پروت ده، د فوج بنیادی طور باندې دا ایکشن کوي خیبر کې، تیرا خیبر کې هغه مشر خپل یو بریگیډیر دی، هغه ته یلی شوی دی وو سکون دی او نه ان شاء الله شفټینګ کوي وو ویری چې څنګه غار شفټینګ وکي نه بس د بوره سکون دی سترایک دا واپس هاند اوور کوي.
ځایی سوداګر وایي چې دغه بازار د تیرو وو کالونو بند پروت دی چې لوجې دوی ته سخت مالی مشکلات دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امنیتي سلاکارانو لخوا تېره ورځ د وړاندې کړل شوو تجویزونو د کتو نه پس تر دا مهال افغانستان ته د نورو پوځونو استولو هیڅ پریکړه نه ده کړې. د سپینه ماڼۍ ویاندی سارا سانډرز زیاته کړه چې د میریلینډ ریاست په کیمپ ډیوډ کې د خپلو امنیتي سلاکارانو سره د ښاغلي ټرمپ په ملاقات کې مرکزي نقطه په جنوبي آسیا کې د امریکایي مفاداتو د خوندي کولو په لړ کې د نوې تګلارې جوړول وو. سارا سانډرز زیاته کړه چې د دې تګلارې د لوستلو نه پس خاغلی ټرمپ د خپلو اقداماتو جاج اخلي او په مناسب وخت به د امریکایي ولس، اتحادي هیوادونو او ملګرو لپاره اعلان کړي. د خبرونو تاسو د مشال لیډیو ناوړی. روسی پوز وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له وجې په سیمه کې د راپورته شوو غواښونو په تناظر کې به د خپلو مندني آسیایي اتحادي هیوادونو سره په ګډه پوځي مشقونه کوي. تېره ورځ په ماسکو کې د لوړ پوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې د روس د دفاع وزیر سرګی شویګ وویل چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه په اصل کې د مندني آسیا لپاره د خطر یو پیغام ورکوي. ښاغلی شویګ زیاته کړه چې د روان کال په پای کې بعد کیرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان سره په ګډه جنگي مشکونه کوي. روس دا مهال په تاجکستان او ازبکستان کې پوځي اډې هم لري. په آذربایجان کې د توران خبری اجانس مشر ویلی دی چې چارواکو د ټیکسونو د پلټنو په لړ کې ټول بینک اکاونټونه کنګل کړی دي. خو د بیان د آزادې ادارې وایي چې دغه اقدام په اصل کې په آذربایجان کې په آزاد میډیا د حکومت لخوا فشار اچول دي. د توران خبری اجانس ډایرکټر مهمان علیوف تیره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د هغه د ادارې مالی اساسي او بینک اکاونټونه دوه ورځې مخکې هم هغه وخت کنګل کړی شول کله چې په سرخار باکو کې د ټیکسونو د ادارې چارواکو د هغوی په دفتر چاپی ووهلې او د مالی حساباتو ټول اسناد او د کارکوونکو د ذاتي استعمال سیزونه یې د ځانه سره یوړل. ښاغلی علیوف زیاته کړه چې د چاپو په ورځ باندې د هغوی د بینک اکاونټونه ځکه بند کریشول چې هغه ته دا پیغام ورکول وو چې د خپل ادارې لپاره د خدماتو په لړ کې څومره هم مالی ګټې کړې دي هغه به ترې ضبط کولی شي. الیوف وایي د دې اقدام له وجې توران خبری اجانس بندې دی هم شي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. د بارو رکسو سوداګر غوښتنه کوي چې حکومت یې له او کلون رایسي تړل سوی د ټبوري بازار خلاص کړي.
ډیرا ډبوري تقریبا در نیم زر نه زیات دوکانونه وو. هغه د تقریبا ورځې کې شلو نه سوا د لوډ ولا غټ ټرکونه به دي تدللو همدارنګه به مسجد ته چلیدل.
د خیبر پښتونخوا یو زده کوونکی چې پی ایچ ډی کوي د زده کړو لپاره جرمني ته په تګ کې کوم شي مهم رول ولوبولی.
زما بهر ته براتلو کې اهم رول چې هغه جرمن زبان چې هغه از د کولو پلی کړو.
دا به په اونیس پروګرام روشانه مستقبل کې واوري او په باختر ستوري خبرونه کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ د سمسور بونری شعر دروورو.
قلم ګوتو کې ونی سه رباب غیږ کې نرانو ګټوبه د قام زړونه په سندرو په نغمو لاګانې ورله وتړې په سرو سرو لپټو.
یشمیر نو رپورټونه لرو خو د سر خبر به مو په پېښور کې د ډینګي وایرس د ناروغي په اړه. اوسم د خبرونی د فایل رپورټ لکه څنګه چې مو ویلي په خیبر پښتونخوا په پېښور کې د ډینګي ناروغي لګیدلې چې لا هم حکومت په مخنیوي کې کامیاب شوی نه دی. حکومت اوس و ټولو خلکو ته و حکومتي کارکونکو ته ویلي چې په ځینو سیمو کې دی مفت کیمپونه ولګوي او د ترڅنګ په 8 اگست په دیړه یو بیړنۍ غونډه هم راپللې ده. دا چې تر اوسه پورې څومره کسان د جون له میاشتې راځي تر اوسه پورې په ډینګي ناروغي اخته شوی دي او حکومت څه اقدامات کوي. شبیر جان زموږ همکار دی له پېښور حال راکوي.
کوم چې کوم دا خیبر ټیم اسپیټال چې کوم سرکاري شمیره ده هغه پرونه ډیټا هم سره شریک کړو دا چې دا وی په وینا روان چې کوم د ګرمه موسم شو شي یعنی د جون د میاشتې نه تر دې دمه په خیبر ټیچینګ هسپتال کې هغوی سره دا څلور زرو نه سیوا دغه څلور زرو نه سیوا مریضان چې کوم دي هغه شکمن کسانو هغه داخل شوي دي چې په هغې کې د ټیسټ وروستو د 800 کې دغه د ډینګي وایرس تصدیق شو. ولې دوی وایي چې دغه کې څه کسان په لومړني سټیج یا مرحله کې وو هغې کې زیاتره فارغ شوي دي او اوسه پورې هسپتال کې چې کوم دی یو سل 2 مریضان هغه په ستان کې داخل دي طبي امداد روان دي او 15 کسان په کارو سپور کې وژل شوي دي.
نه خو دې کې دا سره توسه چې نورو هسپتالونو کې به علاج وي کې یوازې خبر ټیچینګ کې دی.
بالکل د دې د مرکز څخه دی خا بیل بل وارونه کوم دی هغه په خبر ټیچینګ کې جوړ شوی دی. نور په حیدرآباد مډل کمپلیکس کې هم دا تقریبا 12 سپور کسان دي هغه داخلي دا شان په لیډ ریډینګ کې هم دا وی ته نه چې لیډ ریډینګ تم د مرګ راځي هغه دی خیبر ټیم اسپټال ته لیږي چې هغه ته ولې وړو نو هم مختص کړی دي او خاص یو سلې ولې هم جوړ کړی دي نو ځکه دا زیاتره مرګان چې رسید دا خیبر په خور د غالي اسپټال ته دي نو هغه صرف په تباد مې سب څخه کې نفس یا دولو فسان داخلي او نو ټول چې کوم دي دا خیبر ټیم اسپټال ته لیږي چې دا یې لازم او تشنه او درملنه مکمل کړی کی د حکومت لاړه دینه له خیبر پښتونخوا چې کوم د صحت صوبای وزیر شرام خان ترته هغه ترن صحت محکمې ته هدایت کړی وی تر په متعلقه چې کمیشن دی چې هغه به تاسو یې ماسم چې په خبر تا کال ټول نه زیاته غیر منشي راځي ان تاسو خبره ده څه ډیر ده دا چې موږ کې میډیکل کیمپس ته لګول هدایت جاری کړی دی زر تر زره دا چې موږ کې میډیکل کیمپونه لګاوې چې کوم دغه خلاف څه کوم سپری کې دی په ځد باندې هغه ویل چې ډیر زیاته وکړې او دینه علاوه په ویشتم اگست باندې یو هنګامي غونډه هم را بلې ده چې په دغه کې به دغه مرض یې دغه جراثیم د مخنیوي او د خلکو د علاج نه باندې باندې خبره کړې کیږي
دا مشال ریډیو دا
د بارو رکسو سوداګر وایي ل تیر او کلون راسي د ډبوري بازار باندې چې لوجه د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي د بازار فوج په سیمه کې د پوځي عملیاتو لامل تړلې و خو ل رکسو د کامی اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال وایي پوځ ورته ډاډ ورکړي چې د خبر ایجنسی په تیر سیمه کې د روانو عملیاتو تر بشپړولو وروسته ډبوري بازار خلاص کړي تاریخ رکسي نور حال راکړي
ځای مشرانو او تاجرانو په خبره دا بندیز تر هغې وروسته پر دوی ولګېدو کله چې هلته په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شول ځای مشر او تاجر حاجی اسلام بادشاہ وای ډبوري ته د ملاخیل او ریخیل قبیلې په 2010 کال کې د واپسي باوجود هلته په سیمه کې ورته د کاروبار کولو اجازه نشته
دا بازارونه بالکل بند دي په شی او مطلب دا چې خل ډېر تکلیف سره مخامخ دي دکانونو حکومت بالکل مطلب یې چې څه کوم نشته دا موږ درخواست کوو چې خپل حکومت ته د به دي حکومت لپاره موږ قرباني واره کې دغه خلکو همله نور قرباني کوم ورکوي دې زر نظر غور وشي د دغه علاقو
یو بل مشر شهید خان اورکزی وای په بر اورکزو کې د ډابوري بازار یو غټ تجارتي مرکز وو او ته بغن شمیر خلک للارې ځایونو څخه د سوداګانو لپاره ورتلل خو وکړه وشول چې دا بازار وسبن پروت دی او هیڅ کاروبار پکې نه کیږي
د ډیرا ډابوري تقریبا در نیم زره نه زیات دکانونه وو چې په کوم کې به د اورکزی ایجنسی اپر سب ډیویژن بلکې د سراسره حکومت دی د خیبر ایجنسی د زغاخیل کمبرخیل ملندل خیل کومونو هم په دغه ډابوري کې کاروبار وو هغه ته به تقریبا دې کې شلو نه سیوا د لوډ ولا غټر کونه بدی تتللو هم درنګي په مسجد ته چریدلې حکومت رشن او د لوډ سمنونه درې لګي تړلو غا په مکمل توګه په دغه روډ باندې باندې
مشال لوډیو چکاله په دې اړه لا ورغزو د کمی اسمبلی لغړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال او پختل نو د هغه دا وینا وا چې پوزورتا دا ډاډ ورکړی دی چې ډېر ضرب په ډابوري بازار کې پر تجارت بندیزونه لري کړی شي
چونکی التا پورا ډبورې کې فوج پروت دی دا فوج بنیادی طور باندې دا ایکشن کئی خیبر کے تیرا خیبر کے هغه مشر خپل یو بریگیڈیئر دے هغه ته یلی شوی دی وہ ہو سکون دے اور نہ انشاءاللہ شفٹنگ کئی وہ ہو گی تو چریں گے خاص شفٹنگ وکی نہ بس دا برے سکون دے ٹرائب دا
واضح دی چې په اورکزو کې یو شمېر سیمه داسې دي چې هلته د بد امنیت له کبله بازارونه بند پراته دي د دې کال په جولای میاشت کې د غلجو بازار حالات تر خکې دوه وروسته یو ځل بیا پرانستل شوی دی تاریخ اورکزی مشال ریډیو پیښور
د خبر پښتونخوا په سوات کې د شوزو د حکومت لپاره کارکونکو اداره د خوندې جرګه وایي چې د شپږو داسو مېرمنو معلومات ترلاسه کړي چې له واده وروسته د غیر اخلاقي کارونو لپاره استعمال شوي دي د ملګرو ملتونو انساني قاچاق د څانګې له مخې د نړۍ هر هیواد د انساني قاچاق له مسلې څخه متاثره دی او هر کال په زرګونو نارینه ماشومان او ښځینه یوازې په خپلو هیوادونو کې دننه بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم قاچاق کیږي د رابعه کرم خان رپورټ اورو
د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د غریبۍ له وجې په ناشنا خلکو د پیسو په بدل کې خرڅې کړی شوي د جنکو سره د واده وروسته نه یوازې بد چلند کیږي بلکې خپلو خپلوانو ته یې هم نه پرېږدي د دې په وینا چې د جنکې پنجاب او د پېښور په شمول د ملک نورو برخو ته د واده په نوم کاچا کیږي
د دې ځګې نه لاړې شو دوه درې ورځې مونږ خل لایک پان پنځه ورځې پورې تیر کړو دا غې نه پس هغه زنګ پر خپل خوی شروع کړي کله وایي میلمه ته چې کې دوا کله سا د دې نه اوس سټارټ واخلي چې د دې نه سټارټ واخلي نو بیا مونږ دے نو پخپل یو محفل ته یو بوزی نو مونږ تا ته تاسو بدل ته غړي گئی مونږ مزاحمت کو نو بیا زمو سره غول ته زور زبردستی کوي د ګډا نه پس بیا غوې دا دغه کوي ډیماند کوي چې نن به پلان کې خان راځي نن به پلان کې راځي دونه دونه پیسې مونږ لرا کړی طالبتي دونه شیر درکو دونه نه چې چا ته نه منظور نو هغه تیرا تختیدلې دي او که چا ته منظور هم نه نو هغه ځانانی به اخر چرته کلاړي شي
د ملګرو ملتونو د تعریف تر مخه انساني کاچا غیر قانوني طریقو دھوکو په زور د کار خصو خص غیر اخلاقی کار لپاره استعمالولو او تختولو ته ویل کیږي شل کړه نه وګمه چې سوا سره تعلق لري په یو لس کال عمر کې په یو داسې کورنۍ کې واده شوی وو چې هغه په محفلونو کې په غړېدو مجبوره وله وایي چې تر اتو کالو په محفلونو کې دا کار کړی دی د سپس چې مجبوره شوی او د پلار کورنۍ خبر کړی و د نوموړي په وینا چې عدالت کې د خلا لپاره درخواست هم کړی دی وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے چې د انسانی قاچاق په مسلې هم کار کوي مشال ریډیو سره د انسانی قاچاق مسلې په اړه رابطه وکړه خو ورسره رابطه ونه شوه خو د دې په ویب پاڼې خپور شوی د کال 2014 رپورټ وایي چې د انساني او د ښځو قاچاق مخنیوي په اړه د حکومت هڅې محدود پاتې شوې دي پاکستان کې کار کوونکي غیر سرکاري ادارہ کیمپ چې د ښځو د قاچاق په مسلې کال 2014 کې کار کړی دی وایي چې په تیرو دیرشو کالو کې پاکستان افغانستان بنگلادیش او نیپال نه تر 1.5 میلیون ښځې او ماشومان قاچاق شوي دي د یادې ادارې په وینا چې ښځې د ښه نوکرو او ماشومان د خپلو خپلوانو لخوا د تعلیم په دوکه قاچاق کړی کیږي مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې کمپ مشر نوید احمد شینواری وایي چې پاکستان کې د انساني قاچاق په اړه صحیح معلومات نشته چې څومره حد پورې کیږي خو د په وینا چې مسله شته او د دې مخنیوي لپاره قانون هم خو عمل درآمد په پکار دی
په دې باندې باقاعده انسټیټیوشن جوړ نشو نه دا غي پراپر چې دې نو امپلیمنټیشن نه شو صوبائی حکومتونو چې دې په دې پراپر لاس جوړ نکړه ما په خیال کې به موږ یو هغه موف کړي وو یو بل ارګنایزیشن او یو موږ وو نو موږ یو چې کوم دې ایکس چې دې هغه پروپوز کړو چې وي تاسو په دې هغه وکړي
د ملګرو ملتونو د انساني قاچاق د څنګه تر مخه چې هر هیواد د انساني قاچاق د مسلې نه متاثر دی او هر کال په هر هیواد کې په زرګونو نارینه ماشومان او ښځې نه یوازې خپل ملک بلکې بهر ملکونو ته هم قاچاق کړي کیږي
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروه
پدرینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 300 بجو
سو مشال ریډیو او ریاوسم یو بل رپورټ ترازو واغه هم دی د فاټا پاړه د سېنات د سفران د کمیټي فاټا سیکریټ او سفران وزارت ته سفارش کړی چې دا محل په کوالی سم کې پولیټیکل ایجنټان د خپل قانوني اختیاراتو څخه تجاوز کوي او باید په دلار کې یو قانوني مسوده جوړ کړي چې د ولس د یادو چارواکو د اختیاراتو پاړه کره معلومات ولري تفصیل لمجد بابر اورو
د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په سینټ کې د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان د یاد وزارت او د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ ته هدایت ورکړی دی چې په قبایلی سیمو کې د انتظامی مشرانو یعنی پولیټیکل ایجنټانو د اختیاراتو د حد په لړ کې دی دوی ته په 15 ورځو کې راپور ورکړل شي په قبایلی او اف آر سیمو کې د دغو انتظامی مشرانو د اختیاراتو تعین په عملی قانون اف سی آر کې شوی دی اوس پوښتنه دا ده چې د سفران کمیټې بیا هغه کوم اقدامات غواړي چې د فاټا سیکریټ نه غوښتنه کړې ده د دې پوښتنې په ځواب کې د سینټ د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان وایي زموږ د خبرې مطلب هم دغه دی چې په اف سی آر کې تشریح شوي اختیاراتو نه تجاوز نه دی پکار او د دې لپاره باقاعده یو مسوده پکار ده چې ولس ترې خبروي
یو قانون دې تر ته کول کار دی چې آئینه د پاره د خلک دې نه نیسته د جیل کې چاوي شي که جیل کې څو ورنه وځي چې کوم څه فاټا سیکریټ او دې په دې چې راځي انته هو کتا سیدارو نیو لیکه خاص دارو نیو له وره واسه جگہ د سره وړ عام د کوټین کې وړې وړې معاملات کې دنیا خلک چې کم دې بل اوفنس دي چې 109 107 په دې اوفنسو کې خلک دوه میاشتې په جیل کې پاتې دي تاسو له سر مشته وي خلاف کوي تاسو څنګه کې پولیس راولي نه خیر د پرسی کار کې تاسو سره لټ سکون نه نه بیل او کې مې پروسیجر شروع شي پروسیجر نشته
بس راوستل دی جیل ته کول.
خود جنوبی وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان وایي چې به حیثیت پولیټیکل ایجنټ کسوک هم د اختیاراتو نه تجاوز کول غواړي نو دا ممکنه نه ده، او کسوک د خپل اختیاراتو نه زیاتې وکړي نو د هغې د احتساب لپاره ادارې شته.
د پولیټیکل ایجنټ اختیارات چرته هم انلیمیټیډ نه دي. هغه یو قانون دی د اف سی آر وتوي د هغې لاندې سیت کوي، د هغې لاندې کار کوي. تر دا هغې نه علاوه به هر څه کار کوي، نو هر شي کې هغه اکاؤنټیبل دی ټو سم باډیز. هغه سیفران هم کې باقي پولیټیکل ایجنټ د ایڈمنسٹریټیو افسر دی او د اف سی آر لاندې ایجنسی چلی. په اف سی آر کې د پولیس هم دی کمانډنټ دی لکه چې کوم لیوی خاصدار وته، او جج هم دی. اف سی آر تجاوز شوی که نه بله شوی فورم دی، اف سی آر ٹریبیونل هم دی چې اف سی آر د لاندې څه فیصله وشي نو اف سی آر ٹریبیونل دی هغې ته اپیل هم کولی شي. او که د اف سی آر نه تجاوز وشي نو تجاوز خو د قانون نه څوک کولی شي، نو د هغې خلاف خو به څوک سپریم کورټ ته ځي،
خو د فاټا لایز فورم پخوانی جنرل سیکرټری اجاز مومن بیا وایي چې داسې په لسګونو کیسونه دوی په اعلی عدالتونو کې دایر کړي دي چېرته چې پولیټیکل ایجنټ د قبایلي ولس ځمکې او جایدادونه ضبط کړي دي او بې ګناه خلک په کلونو کلونو په جیلونو کې بند دي.
تر څو پورې د اختیار او د اختیاراتو خبره ده، نو پولیټیکل ایجنټ سره دومره انلیمیټیډ او دومره اختیارات دي د اغنا د تپوس کولو والا څوک هم مشتري، او پولیټیکل ایجنټ سره خو چې دوم اختیارات هغه ناجایز اختیارات استعمالوي. چې د دې مثالونو خو موږ سره ډېر زیات ذکر دي چې موږ د قبایل راځي او د هغوی په افاټ عدالتونو کې چې کوم کیسونه موږ ته راځي او هغې کې موږ د پولیټیکل ایجنټ یا د ای پی ای هغه ظلم وګورو، تاسو ته به بالکل
حیران بشي. د سینټ د سفران د کمیټې چیرمن هلال رحمان زیاته کړه چې دا مهال په سلګونو بې ګناه خلک په ډیرو معمولي جرمونو کې په جیلونو کې بند دي، او فاټا سیکریټر ته په دې اړه د یو جامع راپور او د سارنې د یو نظام جوړولو سفارش کړی دی.
هم زمانه کالی واغسته، هم زمانه سامان واور، هم را نه زما کټ جې بوت یو د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د دې رڼا ته راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسلې د لپاره کې کومې په مختص د لپاره جوړي هغه ګله خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلی شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په کیمپ ډیوډ کې له خپلې امنیتي ډلې سره د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه پر جوړېدونکې تګلاره خبرې کړې دي. تر دې ورځ وړاندې د دې هیواد د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي وو چې ټرمپ انتظامیه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه خپله تګلاره اعلان کړي. احمد چبر رپورټ لري.
سپینمانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن پر ستراتیژي غور کوي. سپین مانی دا خبره په دې پسې وکړه چې ډونالډ ټرمپ پرون په کمپ ډیوډ کې د خپل هیواد د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې. د سپین مانی ویاند سارا هاکبی ساندرز وویل چې د نوې ستراتیژي په اړه چې څرنګه امریکا په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولی شي ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن ساندرز په ځانګړي ډول افغانستان ته په خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دې وویل چې ولسمشر ټرمپ پر وړاندیزونو غور وکړي او خپل پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس، متحدانو او نورو نړیوالو ته اعلان کړي. په کمپ ډیوډ کې پرون ډونالډ ټرمپ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، استخباراتي چارواکو جک پوریو، پوځي سلاکارانو او یو شمېر ډیپلوماتانو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره اونۍ ویلي وو چې د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژي بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ د ستراتیژیو مشر سلاکار سټیف بینن چې د امریکا د امنیتي ډلې له نورو غړیو سره د افغانستان د ستراتیژي په اړه مخکې جنجال کړی و پرون په کمپ ډیوډ کې نه و، او بیا وروسته د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا هاکبی ساندرز وویل چې سټیف بینن برطرفه شوی دی. د کمپ ډیوډ په پرونی غونډه کې د امریکا د مرکزی قومندانی عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هم برخه لرله. که څه هم د پورستیو کې خبریالانو ته ویلي وو چې د کمپ ډیوډ په غونډه کې به دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د داس استازیتوب هم وکړي. جنرال ووټل په منځني ختیځ او له هغه ورهاخوا د افغانستان په ګډون د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت لري. جنرال ووټل وویل چې د په مستقیم ډول د امریکا له ولسمشر سره پر ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا فیصله به ډیر ژر وکړي چې څه شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي. د اوس لپاره په افغانستان کې امریکا 8400 عسکر لري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
افغانستان کې حکومت او عام افغانان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اته نوي مکلزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. افغان امنیتي ادارې وایي که څه هم د دې ورځې په مناسبت د کوم جدي ګواښ رپورټ نشته، خو وسلوال مخالفین ډېر کله له داسې موقعو د خپلو بریدونو لپاره ګټه اخلي چې دوی یې د مخنیوي لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمالاند په رپورټ کې.
دوه کم سل کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان او معاصر پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم ترې راوروسته افغانستان له بېلابېلو نورو تړکونو سره مخ شو، خو تر دې اعلان وروسته بیا هیڅکله دا هیواد د انګلیسانو تر واک لاندې رانغی. له هماغې راهیسې د افغانستان بېلابېل نظامونه د اسد یا زمري 28مه نېټه د خپل هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د ورځې په توګه لمانځي. سکل هم په کابل ولایتونو کې د خپلواکۍ د جشن لپاره خلکو په بېلابېلو بڼو تابعیا نیولې. پر رسمي او غیر رسمي غونډو، کنسرټونو او نورو مراسمو سربېره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې پر سینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د آزادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوي دي. خو دا هر څه په داسې وخت کې دي چې ترې مخکې څوونه یو کې د کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خونړۍ او مرګونې بریدونه او جګړې پیښې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د کالیزې د مراسمو لپاره یې په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د جمعې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
برای برگزاری جشن 98مین سالگرد سرداد
خغلی دانش وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنویم کالیزې د جشن لپاره لازم امنیتي چمتووالی نیول شوی. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د احضاراتو په حال کې دي. موږ په مرکز ولایتونو کې کلک تدابیر نیولي او داسې هیڅ رپورټ چې د تروریستي بریدونو په اړه وي تر اوسه نشته. د کابل د ګارنیزون سرپرست قومندان جنرال افضل امان هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل په بېلابېلو کمربندونو کې د دې ورځې په مناسبت له تېرې وي اونۍ راهیسې امنیتي تدابیر زیات شوي. ښاغلی امان وایي موږ د اسد د میاشتې له 28مې نېټې راهیسې کابل کې ځانګړي امنیتي اقدامات کړي، په ولسوالیو کې معاملیات ترسره کړي، د کابل په امنیتي کمربندونو کې مو اضافي تدابیر نیولي. هیله من یو چې دا جشن به په مصونیت او خوندیتوب کې ترسره شي. سکل بیا هم افغانان د خپل خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنبی مکلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هیواد د جګړو او ناامنیو شاهد دی. خو پر دې سربېره تمه ده چې د دې ورځې په مناسبت به په کابل ولایتونو کې رسمي او غیر رسمي غونډې او د خلکو د راټولېدو او خوښیو مراسم جوړ شي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو دا ورځ زیاده کړې او په مناسبت یې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه نیمه کې درته دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل لرو چې منور شاه به وړاندې کړي او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام بیا بازومت عابد وړاندې کوي. خو اوس هم لس نیمې بجې سوي دي. مجید بابر د خبرونو له لنډې سره.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبی ټولو د صحت مرکزونو او روغتونونو مشرانو ته حکم کړی دی چې د نګي ناروغۍ د علامت په صورت کې د متاثره کسانو معاینې او علاج ته وړیا کوي. د پاکستان په سینټ کې د سفران د کمیټې چیرمین سینیټر هلال رحمان وایي چې د فاټا سیکریټریټ نه په قبایلي سیمو کې ولس نه دوه چنده د ټیکسونو وصولولو په اړه جواب غوښتی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د اورګزو قبایلي سیمې نغړي غازی ګلاب جمال ویلي چې پوځي چارواکو ورسره شمنه کړي چې د اورګزو قبایلي سیمې د ډبوري بازار باز زر تر زره ولستا حواله کړل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي سلاحکارانو لخوا تېر ورځ د وړاندې کړل شوو تجویزونو د کتو نه پس تر دا مهال افغانستان ته د نورو پوځونو استولو هیڅ پرېکړه نه ده کړې. روسي پوځ وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له وجې په سیمه کې د راپورته شوو ګواښونو په تناظر کې به د خپلو منځني آسیایي اتحادي هیوادونو سره په ګډه پوځي مشکونه کوي.
خبرونو لنډیز مجید بابر وړاندې کړل. اوس هم له ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او باختر ستوري درته وړاندې کوو. اول به روښانه مستقبل واورئ چې منور شاه به وړاندې کړي، ورپسې به بازومت عابد د باختر ستوري پروګرام وړاندې کړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی او د دغلارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو څېړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ له وجې په یو کلی بدله شوې، خو د پښتنو په ځینو سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادي سهولتونه د نشت برابر دي او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نوري کم دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات اوري. د اسوات نور خان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي، دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده. ما یو پروګرام اوریدل او د وایس اپ جرمني دا دم پر ریډیو باندې نو پاږی کوم هغه د یو مرګره انوایټ کړو. هغه دا خبر وکړه چې زه د دولسم نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم لپاره جرمني ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم لپاره جرمني ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم، د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې. هلته کې د هغو نه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ما ته یو دوه کتابونه راکړو چې یو کتاب چې هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق وو، بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق وو. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې اډریس ما لاړه کړو. هلته زه لاړم، نو ما نورم زیات انفارمیشن راکلو او هلته نه ما جرمن لینگویج کو یو کال کورس میں ہوگو دا غینه بعد چې د ما زمين د فار اپلای وکړ او مات ویزه ملو شو زمين ته راغله.
نو موړې زیاتوی هغه چې کله جرمنی ته تللو نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمنی کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې یې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړې، نور خان وایي:
زما د پاره چې کم زما بهر ته براتلو کې اهم رول چې هغه جرمن زبان چې هغه زده کولو پلی کړی و، چونکې ما هلته کې یو کال کورس کړی و ګوته انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه، نو دا هغه نه بعد بیا ما دا اپلای مې وکړه جرمنی ته، او په دې کې ما ته ډېر آسانی وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي: هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمنی کې د ځنې نورو څانګو نه علاوه انجینري هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمنی کې د جرمنی تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري. تعلیم یې ډېر ښه دی، په پوره دنیا کې منلی تعلیم دی، او د دې نه علاوه مخکې به تعلیم چې اوس په جرمن ژبه کې وو، اوس تاسو هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمنی چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینران ضرورت دی، او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمنی ته سټڈی لپاره شي دا به ډېره ښه وي، خاص کر الیکټریکل انجینیرینګ، میکانیکل انجینیرینګ، کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي. په دې کې سړی کوالټی ایجوکیشن حاصلولی شي، جرمنی نه ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې جاب چانسز هم ډېر زیات دي. هلته کې کال ته میلاو نه شي، چونکه جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هاي دی چې هر ځای کې جرمنی انجینران ته جابس میلاویږي.
نور خان وایي: په جرمنی کې یو زده کوونکی د تعلیم تر څنګه په هفته کې 40 ساعته کار هم کولی شي، خو هغې لپاره بهتره خبره دا وي چې یو تن د جرمنی ژبه ویلی شي. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له نور معلومات هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري چې پکې دا وار په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له تفصیل درکو. د لړکې مو د جرمنی ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړي.
زمان نوم عمر دا، عمر دا ورز میرلی شمالی وزیرستان، او نن سبا دلتا ڈیوزبرگ ایس این یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی طرح غلائی دے پاکستان ایچ ای سی 90% پروگرام بنی دلتا دوس پی ایچ ڈی پروگرام ما شروع کرا دا.
عمر دا ول نمو پختلی جرمنی تا دا تک نولاندی سمرہ تعلیم او دا کم کم زائی نکڑے ہغوائی.
ما ابتدائی تعلیم دا خپل کلی سکول نا گورنمنٹ ہائی سکول ادک نا مو التن حاصل کرا دا، بیا ز ایچ ای سی بی اے دا پارا گورنمنٹ ڈگری کالج میران شاہ تلاڑل نو التن مو دا ڈگری اکڑلے، بیا حاضر نا بعد ما ایڈمیشن ہو شو قائد اعظم یونیورسٹی کے، قائد اعظم یونیورسٹی ایڈمیشن ہو شو التا ما ماسٹر اکڑلو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز نا، نو ماسٹر سرا ما ایم پی لم بیا شروع کرو چی ماسٹر میں کمپلیٹ شو ایم پی ایل کورس ورک میں سنگ کمپلیٹ کے دلوں ماتا جاب ملا شو موٹر وے پولیس کے انسپیکٹر ہوں جب مخ کے ماں آگے سارا جاب اور سارا کا بولو وہ ایم پی ایل مم کا بولو میں ایم پی ایل میں کمپلیٹ شو ڈپارٹمنٹ نہ تنگ شو میٹر وے نہ آگے میں پری ہو دلو نو آگے ماں پی سی دا 90% اسکالرشپ اناؤنس کری ماں یہ عمر گرا دا احسان اللہ مسود آگے مت یہ چیز ذرا پہ اپلائی ہو کا دیسی تھا بس میں اپلائی ہو کرا اللہ میرا بنی ہو بس راغ نہیں دلتا ہوں.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ڈی لپاره وظیفې ورکوي. عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل:
دې شرایط کوم یو هو 18 ایئر ایجوکیشن وو، مطلب دا چې اتلس کال ایجوکیشن پاکستان مطابق کتا ایم فیل کړای په خپل فیلډ کې کوم تا فیلډ وی مطلب سوشل ساينس وی یا نیچرل ساينس ته کوم منگا آرٹ سائنس ہوتا وہی پاکستان کے نو آگے یہ کوالیفیکیشن ہے وہ اختیوی چیدہ دے پورا بھی بلی آگے سارا چتا ریسرچ پراپوزل بھی در سارا نو دا سا پہلا چکم کنڈیشن بھی یا چکلا منگا دا شوینا جوابا کرل اچھا آگے سارا یو بل شایدہ ہو چی دا ایچی سارا چکم دا گیٹ دی دا این ٹی ایس چکم دا آگے ریزلٹی ہم گختو آگے مطلب دا سی 70 پورے مارکس کی چیوی نو آگے کی بھی پاسیبلٹیز بھی آگی چتا شارٹ لسٹ چھ انٹرویو تا شارٹ لسٹ
نوموړی وایي انټرویو ته د تللو نه وړاندې پکار وي چې یو امیدوار په بهرنیو یونیورسټو کې د داخلي معلومات او منظوري ترلاسه کړي.
انټرویو ته چې کله شکلیف کې چې هغه کنډیشنل وي اته لپاره کنډیشنل وي چې مطلب ته به اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کته چېرته جرمن لپاره اپلای کړي وي نو هغې لپاره لګ دی چې سړی محنت کوي محنت داسې کوي چې څومره جرمنی کې یونیورسټی دي ته به هغې سرچ کوي هغې چې خپل ډپارټمنټ کسې ډپارټمنټ چې بیا خپل چې کوم ټاپک ته هغې مطابق ټیچر به کسې یارما چې کوم ټاپک ته په دې باندې کوم ریسرچ کوم ټیچر کار کوي او هغې انټرسټ کا نشته نو دا لږ محنت به کوي بیا به هغې ته ایمیل کوي یار زه په دېشي باندې کار کول غواړم ماته پروفایل چیک کړو مهرباني وکړئ د داسې شارټلیسټ چې انټرویو ته نو کته ماته اکسپټنس لیټر راکړي کیدای شي ما سلیکشن وشي.
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفې اعلان کوي نو په هغې کې د یو شمېر ملکونو نمونه ورکړی شوي وي. عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسیاتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ډی کوي. د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له ویل
زما نوم الیاس ته زه د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسیدونکی یم. ما د لسم جماعت نه وروسته بیا لکه د پښتونخوا لومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغې نه مې دولسم پاس کړو او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغې نه مې شپاړسم وکړو په بایوټیکنالوجي کې بی ایس آنرس. د هغې نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او هلته چې زما کوم ریسرچ ایریا وه هغه هیومن جینیټکس وه ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډېر کامن دي نو هغې په وجه باندې زموږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریانې هم ډېرې دي نو په دې کې زما انټرسټ و او د هغې نه بعد زه المان ته رالم او پی ایچ ډی لپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمېر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپله د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللی دی.
جرمني یا المان چې دی دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې هغوی د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانان ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغو پرمختګ کوي د هغوی دپاره هم لکه د ماسټر دپاره پی ایچ ډی دپاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دوی سفارت ته د هغوی په ویب سایټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رالم نو دلته په جرمني کې هر پوهنتون چې دی یا چې کومه فیکلټي هغوی خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناؤنس کوي چې هغې ته د ټولې دنیا نه خلکو ته اپلای کولی شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن ما لاګي په ویب سایټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دوی په ویب سایټ باندې ما مون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه د هغوی سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا هغوی زمانه په سکایپ انټرویو وکړه او زب جا د هغې نه بعد زما سلیکشن وشو در عالم جرمني ته.
الیاس احمد زیاتوي چې جرمني نیغ په نیغه هم د ډی آی ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمني کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلا مشورې او پوهاوی لپاره یو ټولنه هم جوړه کړې.
دا ګروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دی یا د پښتونخوا یا په نوم پښتون چې دی چې کله المان ته راشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا غ سره کانټیکټ کو بیا موږ د ګروپ ته هغه ایډ کو. ډېر داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچه راځي د ماسټر دپاره خو هغوی ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغوی غریبانه بیا به هر کار کوي نو موږ کوم علاقان چې هلته پی ایچ ډی کوي یا هغوی ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې د هغې باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوي علاقان راځي نو په یو ښار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لږ د هغه ځان سره موساتي د اسټل بمونتو کې مدد کوي یا په اولنۍ چې سړی راشي د ښار د پته ونه نو هغه ګایډ کوي او بل چې د یو ښار نه بل ښار ته کوم څوک ځي نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډلاین ضروري نو هغه په هغه ګروپ کې پوسټ کړي یا زه په دې شي نه پوهېږم یا مال څه ګایډلاینز راکړي نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپېته علاقان دي چې په هغې کې دېرش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ډی کوي څوک ماسټر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شعبه کې د انجینیرنګ په شعبه کې د فلاسفي په شعبه کې په هر شعبه کې زموږ سره پښتانه علاقان دي.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. وای د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي. نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پرمختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو معاصر ادب تاریخ سلورم پړاو د کتاب د خبرېدو په اړه د سوتنو لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د تیری سلویخ کلنی غمیزی په درشل کې د پښتو شاعرۍ په عروج د شاعر او کرکتونکي مصطفی سالک سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د سمسور بونیری په غږ کې د هغه یو سندره په ګډه واورو. لومړی رپورت ترازو په دې وروستیو کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود توپا د پښتو معاصر ادب تاریخ سلورم پړاو له چاپ راوویست. دا چې دا کتاب په اوسني وخت کې د محصلینو او عام لوستونکو لپاره څومره ضروری دی، په دغه رپورت کې مو پرې څو تنه لیکوال درغږولي دي. د پښتو معاصر ادب تاریخ سلورم پړاو په نوم دا کتاب چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې تازه خپور کړی، د افغانستان په پوهنتونونو کې به د ادبیاتو محصلینو ته تدریسیږي. په دغه کتاب کې د تیری نیمې پیړۍ راهیسې چې پښتو ادب ته په لر او بر پښتونخوا کې کوم شاعران او لیکوالان را میدان ته شوي، د هغوی د پیژندګلوي تر څنګ پکې د هغوی د آثارو نمونې هم خپرې شوي دي. دا چې د دې کتاب خپرول په اوسني وخت کې څومره ضروري وو، لیکوال او کرکتونکی ستن امیر ظهیر دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
وفا صاحب په دې برخه کې زیاته تجربه لري، نو دغه وروستی کتاب او هڅه هم ډیره کامیابه هڅه وه چې د هغې نه مخکې روحي صاحب په دې برخه کې مفصله لیکنه کړې وه چې هغه درېم پړاو په اسلام باندې معرفي کړو، د معاصرو ادبیاتو درېم پړاو، او د هماغه تحقیق په اساس باندې یا د هماغو کلونه چې روحي صاحب په خپل کتاب کې راخیستي د هماغې مطابق بیا خپله داود وفات د معاصرو ادبیاتو سلورم پړاو راواخیست، چې دا یې په دې خپل کتاب کې ځای په ځای کړی دی. او دا په اصطلاح باندې د پوهنتون د شاګردانو دپاره یو درسي کتاب هم دی. څو ورځې مخکې په لاس راغی او هغه مستر نه تر پایه وکوته. ډېر څه پکې شته دی چې محصلین ته هم زده کړې کوي او هم راتلونکي دپاره یو ډېر ښه احساس دی.
لیکوال او کرکتونکی راحت ګل زرمل وایي د پښتو معاصر ادب په دې کتاب کې د نوو شاعرانو او لیکوالو د پیژندګلوي تر څنګ د هغوی له آثارو سره هم لوستونکي آشنا کیږي.
په معاصر حالت کې چې کوم لیکوالان شاعران د پښتو ژبې ادیبان دي، د دوی په اړه باندې خاص نه وو. دا کتاب چې دی په دې کې مونږ د دغو لیکوالو او شاعرانو د شعر او ادب د نظم نثر له بیلګو سره آشنا کیږو. په دغه برخه کې دوی تخلیقات سره آشنا کیږو، د دوی سره تعارف کیږي. په اوس وخت کې دا یو لاسته راوړنه ده، یو کار دی چې شوی دی او باید لاپسې وغځول شي.
لیکوال او کرکتونکی انجینر اباسین بهیر وایي یاد کتاب د پوهنتون پر محصلینو سربیره عام لوستونکو ته هم د تیری نیمې پیړۍ شاعران او لیکوال په ښه شان سره ورپېژني.
دا اثر چې استاد داود وفا لیکلی دی ډیر ګټور دی. د معاصر دورې هغه د پیل بنسټ د کی خود کیدی شي کزینی خامې ولري هغه په راتلونکو کې چې په دې باندې برخه کې کار کیږي او څلورم او معاصره دوره باندې کار کیږي دا ورور بشپړیږي. دا یو غټه لاسته راوړنه ګڼم. دا نه یوازې دا چې د محصلینو لپاره ګټور دی، بلکې هغه څوک چې تازه تازه د ادب او د فرهنګ میدان ته راځي او دلته تجربه ترلاسه کوي دا غوی لپاره ډیر ګټور دی. پیږي چې کوم ژانرونو کې چا په څه ډول کار کړی، مثلا د ژباړې په برخه کې، د ډرامې لیکنې په برخه کې، د طنز لیکنې او داسې د نورو ژانرونو په برخه کې ځوان کول ته تجربه ورکړي.
د پښتو معاصر ادب تاریخ سلورم پړاو په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې خپور کړی دی. د دغه ټولنې یو تن مسول فضل مولا مومند وایي چې کتاب د افغانستان نورو ولایتونو ته هم لیږلې او ډیر ژر به په دویم ځل هم خپور کړي.
په دې وروستیو کې هم موږ د داود وفا صاحب پښتو معاصر ادبیاتو سلورم پړاو کتاب چاپ کړی دی. مخکې درې دورې وې چې اوسنۍ دوره، منځنۍ دوره، لرغونې دوره، دا درې چاپ شوي وو. خو دا سلورمه دوره چې وه دا نه وه چاپ شوي. نو وفا صاحب دا کتاب چاپ کړو. ډېر ښه کتاب دی، سلندې پسې راځي او تدریسي کتاب دی او دا یې ضرورت دی. دوی دا نورو ولایتونو ته تللی دی، دا ټولو ولایتونو کې تدریسي کتاب دی، ځکه نشته دی متبادل کتاب نشته. ډېر ښه کتاب دی، خواري کړې ده.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې ارواښاد محمد صدیق روحي د پښتو معاصر ادب درېمه دوره کتاب خپور کړی وو او ارواښاد پوهان زیور الدین زیور هم د لرغونی دورې، منځنۍ دورې او اوسنۍ دورې په نومونو د معاصر ادب تاریخونه خپاره کړي چې د افغانستان د ادبیاتو په هنځو کې تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که د افغانستان اوګدي غمیزي یو لور ته افغانان در په دره کړي، نو بل لور ته یې پښتو ادب تر ډیره حده غني کړی دی. په همدې اړه مو شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک سره یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو. سالک صاحب، که دا راته ووایي چې دغه څلوېښت کلنې تراژیدۍ زموږ پښتو شعر ته څه هنریت هم بخلی دی که نه، که یوازې وچه کلکه تراژیدی بیان کړی ده؟
دا شاعري په بیلابیلو ځایونو کې د بیلابیلو مواصفاتو سره شوې ده. په کابل کې چې کومه شاعري شوې ده د کمونیست پلوي رژیم تر سیوري لاندې، په هغې کې یقینا چې د هنر داسې به درته ویم چې پاڼې نه دي کړي، ګلونه نه دي نیولي، خو لږ تر لږ هغه پنډکي او هغه د پاڼو هغه اصلیت چې دی د هنر هغه په دلته راټوکېدلی دی. په هغه ابتدایي کلونو کې چې دی دلته چې وګوري هېڅ پکې د هنریت نه لیدل کېږي. وچ کلک سیاسي شعارونه دي او هنریت د دوی په شعرونو کې یو ذره نشته. وروسته وروسته بیا د دوی په دې شعارونو کې یو څه شعریت چې دی هغه پیدا شوی دی.
همدغسې چې د کمونیستی نظام پلپلوی شاعرانو دغلته د خپل نظریې د پاره شعرونه وی، پېښور کې چې بیا همدغه افغانان کډوال شوي وو او شاعران پکې وو، هغه بیا د خپل عقیدوي او اسلامي نظریې تر شعار لاندې شعرونه وویل. هغه ته په کوم نظر ګور؟
لکه څنګه چې په کابل کې د صفر نه شروع شو او یو ځای ته ورسېده، دغسې په پېښور کې هم دغسې یوه خبره وه چې لکه چې دلته ما وویلې چې په پیل کې هر څه چې وو د نظریې دغه هنر پکې نه و. یقینا هلته پاکستان کې چې کوم شعرونه خپرېدل، کتابونه خپرېدل یا په مجلو اخبارونو کې خپرېدل، نو هغه یقینا چې یو وچ زور او کلکې وچې خبرې چې هنریت پکې نه و، چې بس په هغې کې بمبار او لمبې او جګړې او شهید او دغه شیان وو. خو دا ده چې دا د هنري بیان شي دا نه. خو هلته داسې شاعران وو که هغوی د تنظیمونو سره رابطه حد سوی، خو په عمومي افغان جهاد کې هغوی ونډه درلوده چې یقینا هغه د اوله ښه شاعرانو. مثلا پسرلی صاحب چې وو د شاعرو چې هغه خو د عروج نقطې ته د دې نه مخکې رسېدلی و چې پاکستان ته لاړ شي. دغسې ځنې نور شاعران داسې راوټوکېدل په هغه دغه کې چې د جهاد په وخت کې، چې یقینا د هغوی مثال مخکې د افغانستان په شاعرۍ کې نه و لیدل شوی. مثلا فضل ولی ناگار د یو جهادي شاعر او د یو کتاب چاپ شوی چې دا هغه بالا حساب د لکو داسې لیکلی په کتاب کې بیا دنه چې پروفیسر هر مکناټن د وخت خوړلې دا هغه بالا حساب دی لکو په همزه سپندغه کتاب کې لیکلی دی چې را مخکې به دا خبره کیدا چې کا د بر پښتانه چې دی دا تحقیق تکړه دی او دا کوس پښتانه چې دی دا په شاعرۍ کې تکړه دی خو ما چې د فضل ولی ناګار شاعری ولوستنو هیڅ د دې زده شاعرانو په هیڅ برخه کې ماته د شاعری کوم نخ کاری دغه سی بهاودین مجرو شهید مجرو
شهید مجرو تش خبر ازو خو ماته د ناګار یو شعر را یاد ک رومانټیک شعر دی هغه وی چې د بنگړو پسرنګ سجده شو سندریزا موسیقي په لمانځه کې کړه روا
بہاؤدین مجرو دے مثلا دا اماغ دے ابتزال پا زمانہ کی یو دا غلی کل دے یو نظم یو منظومے لکل دا چی یو مور د جهاد سنگر ته خپل زوی ته خط لیکي ان دغه زما په نظر باندې زمونږ د جهاد تر ټولو هنري انزور او هنري تصویر دي چې هم حقایق دي او هم هنر لري
یو وخت داسې هم راغی سالک سب چې دا موتا زلمینو هغه وخت کې تنکی زلمینو او هم لیدل چې دا د کمونیستي نظام پلوي شاعران او هغه د کډوال افغان مهاجر چې د تنظیمونو سره رانغلل او شاعران لیکوالانو دا سره ګډ شول دا چې کله یو ځای شول یو ټولۍ ومن چې افغان ادبي بهیرو په دغه کې به سره راټولېدل په دغه وخت کې د پښتو شعر بیا کوم حد ته ورسید
یقینا دغه وخت کې نه غوی تا غستیج پاتې او چا غشوارونه وای نه دوی تا غسته به ستیج عبد سه پاتې او چې دوی وای نو دوی چې دلته وخت لیده په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې هغه ملی جوړښت چې د افغانستان دی هغه ډیر مهم دی کنه په دې کې دغه ډله چې وا دوی دغه یو ډول داسې شاعري وکړه چې په دې کې ته لیدل شي دغه ټولو شاعرانو په شعرونو کې چې نظر اسلامیزم او نظر کمونیزم ته د وطن دغه ډیر دغه کړی دی راخستې دی او قوي کړی دی نو په دغه وخت کې چې شاعري وشوا یو خداو چې دغه وخت شاعري یقینا چې د نظر دی ته چې ډیر دی قبیلوي قومي رنگ لري ډیر دغه وخت شاعري چې د پاکستان کې شوې ده دا ملي شاعري ده بل خبر دا چې دلته دوی تجربه د سګډي وډي شوې چې مثلا کومګه ول د کاروان او نثار سره کې ناستونو مثلا الت احمد تکل او اسحاق ننګیالم راغله د دوی خبرې موري دي د غوی موري دوی خپل شعر ویلې غوی خپل شعر ویلې یقینا د رادیوګانو کتابونو اخبارونو د لار دی دغه بهیرونه چې دوی بیا هم په خپلو کې یو په بل باندې تاثیرات او خبرې اترې لري خو الته مونږ ته دا موقع په لاس راغله چې مونږ سره یو ډول فکر وکړو هغه خبرې چې مونږ د وطن په اړه اندېښنې درلودې هغه د کابل نه راغلو خلکو هم هغه اندېښنې درلودې نو زمونږ اندېښنې هم یو وې زه کوم که په رښتیا معنا سره شعر ادب یا ناول یا نثر لیکل شوی نو دا به دغه کلونه وروستی او که ځینې چاپ شوي نه مثلا پسرلی صاحب ډېره شاعري کړې وه خو نه چاپ کېدله په دغه وخت کې خپل اثار راوویستل
د باختر ستوري ګرانو میناوالو لخاغلی مصطفی سالک سره به په همدې اړه نوري خبرې پر اتلونکې خبرونه کې ولرو اوس د سمسور بنيري په غږ کې د هغه یو سندري ته تمکیګو
د وخت تور سلی مو پشان کړی لیوانو را پاسه هل ویښه د خوګونو نزلمو ملاګانی ور لوتړې پسرو سرو لپټو را پاسه جنکو پخپل پختنه خاور بننګ کو زوانانو غاصب لب پسترګو کی ازګی ټنګو یارانو قلم ګتو کیونی سه رباب غی کی نرانو ګټوبه د قام زړونه پسندرو په نغمو لاګانې ور لوتړې پسرو سرو لپټو را پاسه جنکو دا جنگ د تورې نه دی جنگ د پوهې دی قربان زرخ کلی پتندی کې ازی سنگر تدی روان مړانی بکوی د نوی دور په میدان لاسونه ور لمتړې په زلف په کمسو لاګانې ور لوتړې په سرو سرو لپټو را پاسه جنکو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
دیموکراسي او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.